ډیر اوس لله الحم په ټول نړۍ کې دا ساده مرض یعنی زر خطه دی کی.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد 35مین سالگرد تجاوز شوروی سابق به افغانستان و عواقب آن و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ولایت هرات سفر کرده است. نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران در شمال افغانستان از افزایش 50% خشونت علیه خبرنگاران خبر می‌دهد و کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان اعلام نموده که انتخابات بعدی رئیس جمهوری این کشور در اواخر ماه مارچ سال 2015 برگزار خواهد شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هدف بررسی وضعیت هرات و دیدار با نماینده های اقشار مختلف به ولایت هرات سفر کرده است. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی از محل، آقای غنی با مسئولین وزارت داخله، دفاع و امنیت ملی به این ولایت سفر کرده است. گفته شده که رئیس جمهور غنی با مقامات محلی ولایت هرات و نماینده های بخش های مختلف در مورد مشکلات موجود در این ولایت گفتگو خواهد کرد. احتمال دارد تا ساعت بعد رئیس جمهور نشست خبری در این ولایت نیز داشته باشد. رئیس جمهور غنی در حال به هرات سفر می کند که در این اواخر نامنی و قضای ترور و اختطاف در این ولایت به شکل بی سابقه افزایش یافته و سرپرست هرات نیز برکنار گردیده است. آقای غنی چند روز قبل به خاطر بررسی وضعیت ولایت پکتیکا به شرانه مرکز این ولایت نیز سفر کرده بود. نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران در شمال افغانستان از افزایش 50% خشونت علیه خبرنگاران خبر می‌دهد. گلاب شاه باور، مسئول انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان، به رادیو آزادی گفته است که در جریان 10 روز در ولایت‌های سرپل، بلخ و جوزجان 6 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است. آقای باور افزوده است که این خشونت‌ها شامل لات و کوب و تهدید بوده است. به تازگی کمیته دفاع از ژورنالیستان سال 2014 را برای خبرنگاران خطرناک در این سال در جهان خوانده است. مقامات محلی قندوز میگویند 4 فرد مسلح شب گذشته در این ولایت کشته شدند. حیات الله امیری، ولسوال خان‌آباد این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت 3 تن این افراد در نتیجه درگیری طالبان با افراد مسلح غیر مسئول کشته شدند. وی گفت در این رویداد 3 تن دیگر از آنان زخمی شدند. به گفته آقای امیری، در یک رویداد دیگر یک قمندان افراد مسلح غیر مسئول در خانه اش از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. و امروز 6 جدی مصادف است با 35مین سال روز تجاوز اتحاد شوروی وقت بر افغانستان. در اولین اقدام نیروهای شوروی سابق، حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت در قصر دارالامان کشته شد و جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق به رهبری ببرک کارمل به قدرت رسید. هرچند از این روز 35 سال می گذارد، اما هنوز هم در برخی از مناطق و ولایت افغانستان نشانه های از جنگ باقی مانده که مردم را به یاد خاطرات تلخ آن زمان می اندازد. مجاهدین نیز این روز را روز سیاه نامیده می گویند. نیروهای شوروی وقت صدمات بزرگ را در بخش های مختلف به افغانستان وارد کردند. ادامه خبرها را مشنوید. فعالان میگویند در نتیجه حملات نیروهای هوایی سوریه بر دو شهر که در تصرف گروه تندرو دولت اسلامی قرار دارند، بیش از 50 تن کشته شدند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید دیروز در چند حمله هوایی بر شهرک‌های الباب و قباسین در شمال ولایت حلب 53 نفر به شمول 7 کودک کشته شدند. این گروه گفته که حملات روز پنجشنبه آغاز شدند. یک گروه دیگر ناظر جنگ سوریه نیز از این حملات گزارش داده و فعالانشان تصاویر ویدیویی را به نشر رساندند که به گفته آنها در جریان بمباران فیلمبرداری شده است. حکومت سوریه در این اواخر مناطقی را که شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی در اختیار دارند مورد حملات هوایی شدید قرار می‌دهد. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان اعلام نموده که انتخابات بعدی ریاست جمهوری این کشور در 29 مارچ سال 2015 برگزار خواهد شد. با گفته این کمیسیون، کمپاین برای این انتخابات از همین حالا آغاز می شود. رئیس جمهور فعلی ازبکستان اسلام کریموف که از سال 1991 تا امروز این مقام را اشغال کرده است، هرچند در ماه جنوری 77 ساله می شود، ولی گفته است که می خواهد این چوکی را حفظ کند. طبق قوانین ازبکستان هیچ فرد نمی تواند بیش از دو بار رئیس جمهور این کشور باشد. اما وقتی که کریموف در ماه دسامبر سال 2007 میلادی دوره سوم کار خود را شروع کرد، این قانون نقض گردید. تعدیلاتی که در سال 2011 در قانون اساسی ازبکستان ایجاد شد، دوره کاری رئیس جمهور را از 7 سال به 5 سال کاهش داد. اوکراین میگوید به خاطر نگرانی‌های امنیتی این کشور همه خدمات خط آهن و بس را به کریمیا متوقف می‌سازد. شرکت دولتی خط آهن اوکراین این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که روسیه خدمات خط آهنش را به این منطقه به خاطر تقاضای اندک به تکت رفت و آمد به آنجا به حالت تعلیق درآورد. وزارت خدمات عامه اوکراین در یک تصمیم جداگانه به شرکت‌های ترانسپورتی هدایت داده که سر از روز جمعه رفت آمد بس‌ها را به کریمیا متوقف سازد. با متوقف شدن این خدمات 2.3 میلیون باشنده کریمیا با استفاده از موتر می‌توانند از راه‌های زمینی و یا با استفاده از کشتی‌ها از راه آب خود را به روسیه برسانند. شرکت‌های هوایی روسیه به شهر سیمفروپول مرکز کریمیا پرواز دارند، اما به خاطر تعزیرات اتحادیه اروپا این شرکت‌ها از خدمات تکنیکی و بیمه محرومند. و یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده در مورد گزارش‌های نگران است که گفته شده پلیس و سرانوالان آذربایجان بر دفتر بخش آذری رادیو آزادی در شهر باکو پایتخت آذربایجان حمله کردند. این مقام وزارت خارجه آمریکا که از گفتن نامش خودداری کرده گفته است در مورد گزارش‌های نگرانند که گویا کارمندان دفتر رادیو آزادی در باکو در داخل دفترشان بازداشت شده و مورد تحقیق قرار گرفتند. این دفتر قبلا نیز از سوی پلیس تلاشی شده بود. سرانوالان و پلیس دیروز داخل دفتر بخش آذری رادیو آزادی شده، کامپیوترهای آنها را ضبط کرده و کارمندان آن را برای چند ساعت در یک اتاق نگه داشتند. رادیو آزادی و دفاتر آن در همه کشورها از سوی حکومت ایالات متحده آمریکا تمویل می شوند. این مقام وزارت خارجه آمریکا از آذربایجان خواست تا با در نظر داشت تعهدات بین المللی باکو برای تامین آزادی مطبوعات تحقیقات شفافی را انجام داد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که ولسی جرگه افغانستان خواهان هرچی زودتر معرفی کابینه نو افغانستان میباشد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. همچنان موضوعات مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه های غربی هم بررسی خواهیم کرد. صحبت های مفصل در مورد 35مین سالگرد تجاوز شوروی سابق به افغانستان در نیمه دوم ساعت ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. شماری از وکلای ولسی جرگه افغانستان میگویند شورای ملی فشارهای بیشتر را بر حکومت وارد میکند تا هر چیزو تر کابینه را معرفی کند. ولسی جرگه افغانستان تا اخیر این هفته به حکومت وقت داده بود که کابینه را معرفی کند، اما کابینه تا هنوز معرفی نشده است. یک تعداد از وکلا گفته بودند در صورت تاخیر در معرفی کابینه، ولسی جرگه در مورد استیضای رئیس جمهور به شورا تصمیم خواهند گرفت. اما یک عضو شورا میگوید که ولسی جرگه از نگاه قانونی حق ندارد رئیس جمهور را استیضا کند. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
ولسی جرگه افغانستان قرار است امروز در مورد چگونگی فشارهای بیشتر بر حکومت در ارتباط با تأخیر در اعلان کابینه جدید بحث و گفتگو کند. قبل از این ولسی جرگه افغانستان با حکومت و وحدت ملی یک هفته ضرب الاجل تعیین کرده بود تا کابینه را اعلان کند، اما مهلت آن تکمیل شده و کابینه تا کنون اعلان نشده است. عبدالقادر زازای رئیس روابط خارجی شورای ملی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت جلسه امروز شنبه در مورد چگونگی اعمال فشارها بر حکومت وحدت ملی فیصله خواهد کرد.
تا آخر این هفته وقت دادیم که بر ما کابینه را معرفی بکنه. فردا وقتش پوره میشه. فردا میشه که ما در جلسه عمومی خود روی آن بحث کنیم که بعد از این چی بکنیم. چون تا فردا را اینا فکر نمیکنم بتارن کابینه را معرفی کنن.
از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان بر رسانه ها گفته بودند که اگر حکومت وحدت ملی در اعلان کابینه بیش از این تاخیر نماید، ولسی جرگه رئیس جمهور را رسما به شورا استیضاح خواهد کرد. اما رئیس روابط خارجی شورای ملی افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت شورای ملی صلاحیت احضار رئیس جمهور را ندارد، مگر اینکه مطابق ماده 69 قانون اساسی رئیس جمهور متهم به خیانت ملی باشد. وطن دوست زازای دیروز گفت رئیس جمهور خیانت ملی را مرتکب نشده تا به ولسی جرگه استیضاح شود و افزود
تا هنوز این فیصله را ما نکردیم و مطابق قانون اساسی ما اجازه را هم نداریم ولسی جرگه او را. این خیانت ملی نیست که ما اونا را احضار بخواهیم. این چیزیست که مشکلات خود درونی حکومت و دولت افغانستان است که فکر میکنم انشاءالله که تا آخر دیختر حل شود.
تحت فشار قرار دادن حکومت برای معرفی کابینه در یک زمانی از سوی ولسی جرگه افغانستان صورت میگیرد که مقامات ریاست جمهوری روز پنجشنبه گفتند محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تا هنوز روی معرفی کابینه اختلاف نظر دارند. در حالی که 3 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد، این حکومت قادر به اعلان و معرفی کابینه نشده است. در این حال افغانها و فعالان جامعه مدنی می گویند به خاطر تأخیر در اعلان و معرفی کابینه اقتصاد کشور متضرر و امنیت رو به وخامت است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا فرشته ندا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بر علاوه مسائل مختلف دیگر در مورد ششم جدی روز تجاوز شوروی بر افغانستان و ماموریت جدید ناتو در این کشور بحث و تبصره کردند. روزنامه دولتی انیس نوشته است ششم جدی آغاز بدبختی افغان ها بوده، به همین دلیل این روز در تاریخ افغانستان به نام یک روز سیاه عنوان شده است. با باور نویسنده، نیروهای نظامی قشون سرخ به خاطر رسیدن به اهدافشان در ششم جدی سال 1357 به افغانستان آمد. در جریان سالهایی که نیروهای شوروی وقت در افغانستان حضور داشتند، میلیون ها افغان کشته، معلول و تعداد زیادی هم مجبور به ترک مناطقشان شدند. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته است امروز از تجاوز شوروی در افغانستان 35 سال میگذرد، اما سوال اینجاست که چرا هنوز هم افغانستان در آتش غم باقی مانده است. به گفته نویسنده، روی این مسئله شک وجود ندارد که تجاوز شوروی سابق کشور ما را به ویرانه مبدل ساخته است. با باور نویسنده، زیان بزرگ مردم افغانستان این بوده که امروز نمیتواند شهادت و جهالت، هوشیاری نادانی را از هم تفکیک نمایند و با تأسف باید بگوییم که تعریف درست و روشن از دوست و دشمن هم ندارند. روزنامه سرنوشت نیز با اشاره به ششم جدی نوشته است به خاطر موقعیت استراتژیک افغانستان در آسیای مرکزی و اعمال نادرست رهبران این کشور، عدم تطبیق تعهداتشان مشکل دیگری را به میان آورده است. با باور نویسنده روزنامه، استعمار شوروی سابق در افغانستان و حالا حضور آمریکا در این کشور نوع دیگر تجاوز بر خاک افغانستان است. روزنامه ویسا باز هم در یک مطلب جداگانه با اشاره به آغاز ماموریت جدید ناتو در افغانستان اشاره کرده است. نویسنده روزنامه به نقل از منشی عمومی ناتو نوشته که گفته است تا چند روز آینده ماموریت نظامی ناتو در افغانستان خاتمه می‌یابد و پس از آن صفحه جدید همکاری‌های ناتو با افغانستان آغاز می‌گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. چندین روزنامه آمریکایی در شماره‌های اخیر خود به پیام رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به مناسبت عید میلاد مسیح اشاره کردند که در آن فرارسیدن ختم ماموریت نظامی کشورش را در افغانستان اعلام نمود.
روزنامه وال استریت جورنال می نویسد در یک اتاقی که از افسران و سربازان اردوی آمریکا و خانواده های آنها پر بود، رئیس جمهور آمریکا گفت آمریکا از یک جنگی که 13 سال در آن مشغول بود خارج می شود. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور آمریکا از خدمات سربازان و افسران زن و مرد در اردوی آمریکا که در افغانستان خدمت کردند سپاسگزاری نموده و گفت که از برکت خدمات آنهاست که امروز مردم افغانستان برای بازسازی کشورشان امکان پیدا کردند و آمریکا محفوظتر شده است. وال استریت جورنال می افزاید سخنان رئیس جمهور اوباما در مورد پایان جنگ در افغانستان توسط سربازان با کف زدن و فریادهای خوشی استقبال شد. روزنامه لس آنجلس تایمز به بخش دیگر سخنان رئیس جمهور اوباما اشاره می کند که گفت افغانستان دیگر یک منبع و یا مرکز حمله تروریستی نخواهد شد و افتخار این عمل به سربازان آمریکایی می رسد که با قربانی خود در افغانستان این خطر را رفع کردند. لس آنجلس تایمز می نویسد پیام رئیس جمهور آمریکا در رابطه با خدمات عساکر آمریکایی در افغانستان این بود که امروز از برکت قربانی های آنها جهان بهتر، محفوظتر، صلح‌آمیزتر و مرفه‌تر شده است و در عین زمان با این قربانی خود عساکر آمریکایی هر روز از وطن خود دفاع می کنند. اما به نوشته روزنامه، رئیس جمهور اوباما در سخنرانی خود به مناسبت عید میلاد مسیح واضح ساخت که با ختم ماموریت محاربوی در افغانستان حضور آمریکا در آن کشور خاتمه پیدا نمی کند. روزنامه می نویسد بعد از ختم سال جاری بیش از 10,800 سرباز آمریکایی باز هم در افغانستان حضور خواهند داشت، البته با تغییر ماموریت. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد که وزیر دفاع آمریکا چک هیگل در اوایل ماه جاری گفته بود که تا ختم سال 2015 تعداد عساکر آمریکایی که در افغانستان حضور خواهند داشت 1,000 نفر بیشتر از تخمین های خواهد بود که قبلا نشر شده. به نوشته روزنامه این تصمیم قسمان به آن مربوط می شود که قوای کشورهای دیگر ناتو در افغانستان برای تعلیم و تربیه سربازان قوای امنیتی افغان کافی نخواهند بود. از این رو در ختم سال 2015 تعداد عساکر آمریکایی که در افغانستان حضور خواهند داشت به 5,500 نفر خواهد رسید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مقام های محلی ولایت فاریاب ادعا نموده می گویند تا 8 ماه اخیر حدود 500 مخالف مسلح دولت در مربوطات این ولایت از بین رفتند. سرپرست ولایت فاریاب در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفته است که در سرکوبی شورشیان طالب خیزش های مردمی نقش برجسته داشتند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش می دهد.
طی 8 ماه اخیر حدود 500 شورشی طالب در نقاط مختلف ولایت فاریاب از بین رفتند. محمد الله بتاش سرپرست مقام ولایت در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت این تعداد افراد مسلح طالب در جریان عملیات نیروهای امنیتی و مردمی در ولسوالی های مختلف فاریاب سرکوب گردیدند.
الحمدلله در اواخر ولایت فاریاب از جمله ولایات دارای تعدید بلند نیست. ما از جمله ولایت هایی هستیم که از لحاظ امنیتی در حالت نرمال هستیم. وضعیت امنیتی هم بهتر شده. ارقامی که تا در 8 ماه موجود است در حدود 500 تن از افراد مسلح مخالف طالبا در نتیجه عملیات های مختلف از بین رفته بیانگر از این است که انشالله دشمنان مردم افغانستان در فاریاب انشالله دیگه توان نظیر نداره که سر بلند بکنن و فضای امن مردم ما را مختل بسازن.
آقای بتاش ضمن آن که فعالیت نیروهای امنیتی را ستود، نقش خیزش های مردمی را در سر کوبی گروه های مسلح طالبان برجسته عنوان کرد.
بدون شک تمام نیروهای امنیتی ما هم در شهرها و هم در ولسوالی ها خستگی ناپذیر در برابر دشمن فعالیت میکنند. در اکثر نقاط ولایت فاریاب که در اونجا طالبا وجود داره خیزش های مردمی صورت گرفته و ما در صدد از این هستیم که همین خیزش ها و قیام های مردمی به وجه خوب مدیریت شود. مردم نسبت به گذشته امیدوار شدند، به آینده حکومت، به آینده کشور
کشور.
در این حال اقشار مختلف مردم فایاب با ابراز نگرانی میگویند اکثر ولسوالی ها در این ولایت ناامن بوده و مخالفین مسلح دولت عملا حضور دارند.
سعید امید هستیم یکتن از باشندگان شهر میمنه. ما هم با طور دوامدار از مسئولین محترم از رسانه ها میشنویم اونا بر مردم بر جهانیان اطمینان میتن که طور مثال فاریاب امنیت هست، ولسوالی امنیت هست، وضعیت امنیتی اوقدر نگران کننده نیست. ولی من به حیث یک شهروند، به حیث یک باشنده گفتم میتونم که نورات فاریاب دارای 14 ولسوالی است. باجزر مرکز ولسوالی که در دستگاه حکومتی در اونجا فعال هستند، یک چند تا پلیس و اردو ملی اگر اونجا باشند دیگه در تمام قریه قصبات از مخالفین مسلح دولت هست. من به حیث یک شهروند عادی هستم، نه کارمند دولت هستم، ولی من از ترس در یک قریه که قوم با باشه خیش ما باشه با دیدنش رفتن نمیتونم. امنیت بسیار دولت پار نگران کننده است.
این در حالی است که تا یک ماه قبل تحرکات مخالفین مسلح دولت در سطح فاریاب افزایش یافته بود و باشندگان از ناامنی ها در ولسوالی های مختلف و شاهراها سخت نگران بودند. گفتنی است که در رابطه با اظهارات و ادعای مقام های محلی فاریاب طالبان تا کنون چیزی نگفتند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر بنشه میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنین، پیام بفرستین، پیشنهادات، نظریات و سوالاتتان را با میزبانان و مهمانان برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه میدهیم. کرکت بورد افغانستان میگوید آنها در رابطه با پیشبرد بازی کرکت در میان زنان افغان اقدامات را روی دست دارند. همین اکنون شعبه به نام دپارتمنت زنان در چوکات کرکت بورد افغانستان وجود دارد، اما تا هنوز نشده که تیم کرکت زنان افغان به سطح ملی ایجاد شود. مقیم نایب در مصاحبه با فرید هوتک مسئول کرکت بورد افغانستان از وی پرسیده است که آنها در رابطه با ترویج بازی کرکت در میان زنان افغان چی کار کردند؟ آقای هوتک در پاسخ می گوید
طوری که بر شما معلوم است ما در بخش مختلف با کرکت افغانستان کار میکنیم. در این بخش ما بطور مؤسسه خوب داشته باشیم. ما نه تنها که با تیم ملی و تیم نوجوان، تیم الف، تیم شانبسال و تیم های دیگه برنامه های خوب داریم. ما در ضمن برای اویر جوانان ما که صحبت کردن میتونم نشنوان هستن برای ما هم برنامه در نظر داریم. برنامه ها را قبلا هم پیش بردیم براشن و در ضمن ما مسابقات بسط افغانستان در میان معلمین برام بختیم. بعدی آخر ما تیم 19 سال معلمین هم اعلان کردیم. به این قسم ما به خانم ها هم برنامه ها داریم که این حال ما یک دپارتمنت داریم برام اومن دپارتمنت یا دپارتمنت خانم ها که فعالیت ها پیش میبرن. این فعالیت ها ان شاء الله دیگه هم برام بختیم و پیش بوده بشه تا ما در آینده بتونیم یک تیم بسیار خوب خانم‌ها داشته باشیم در لباس ملی و اسلامی براشان مسابقات در خارج از کشور هم آماده کنیم و خارج از کشور انشاءالله در پلان داریم که براشان برنامه‌ها داشته باشیم.
تکسیب گفته میشه که تیم کرکت زنان در سال 2010 میلادی ایجاد شده بود و پس دوباره از بین رفت. شما اگر در این مورد بگوین.
تیم رسمی ایجاد نشده و تیم هم از بین نرفته. به این معنی که ما کدام تیم رسمی به نمایندگی از افغانستان خارج از کشور روان نکردیم تا فعلا. و بله، ما قبلا هم برای خانمه ها برنامه هایی داشتیم که خانمه ها کرکت خود پیش می برد از بسیار مدت می شود و در ضمن ما این حال هم به خانمه ها دپارتمنت داریم و پروسه در جریان است. اوی در خانم هایی که قبلا کرکت میکرد و حالا کرکت میکنند در آینده برایشان برنامه ها داریم، همیشه را اجرا میسازیم و یک تیم بسیار قوی و خوبه که بتوان به سوارا داشته باشه تیم ملی انتخاب میکنیم در آینده.
اگر از مسابقات تیم کرکت خانم ها در ولایات بگوین، یعنی در ولایت هم کدام تدابیر دارین در این رابطه؟
بله، ما در ولایات قبلا هم برنامه های بسیار خوب داشتیم با خانم ها و امین حالا هم همکارایی که در سی دیپارتمنت کار میکنن رفتن به ولایت ها و در ولایت های مختلف سفرها داشتن و امین حالا هم سفر دارن که تا بترن در آنجا با خانم ها هم زمینه سازی کنن و در رشد کرکت خانم ها برخی خود پیش ببرن.
مصاحبه ای بود با فرید هوتک، مسئول کرکت بورد افغانستان، که در مورد دیپارتمنت زنان بازیکن کرکت در کرکت بورد افغانستان توضیحات می داد. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد فراموش نکنید که صحبت های خاص رادیو آزادی در رابطه با 35 سالگی تجاوز شوروی سابق به افغانستان به نشر می رسد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهوری روسیه خط مشی جدید نظامی این کشور را امضا کرد. در این سند آمده است روسیه از سوی آن کشورهای خارجی تهدید می شود که به خاطر منافع خودشان در امتداد مرزهای این کشور حکومت‌های دشمن را نصب و تشکیل دادند. در این سند همچنان گفته شده که روسیه مخالف عضویت اوکراین در سازمان اتلانتیک شمالی ناتو بوده و آن را خطر به امنیت خود می شمارد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می شنوید.
رئیس جمهور روسیه یک دکترین و یا خط مشی نظامی را امضا کرد که آن اتهامات کرملین را منعکس می‌کند که گویا کشورهای غربی یک کودتا را در اوکراین تمویل کردند. کرملین در یک اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رسانده گفته است که ولادیمیر پوتین خط مش جدید نظامی را امضا کرده است. در این خط مش آمده که روسیه از سوی آن کشورهای خارجی به تهدید مواجه است که به هدف منافعشان در امتداد سرحدات این کشور حکومت‌های دشمن را نصب کردند. در این سند همچنان در مورد دیگر عرصه‌های بحران اوکراین به شمول وضع تعذیرات اتحادیه اروپا و آمریکا نیز گفته شده و از خطرات یاد کرده که از سوی این حکومت‌ها و متحدینان متوجه فدراسیون روسیه است. مقامات روسیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را با کمک در برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری اوکراین و ایجاد یک حکومت طرفدار به غرب در کیف در اوایل امسال متهم می‌کند. در مقابل کشورهای غربی این اتهامات را رد کرده، روسیه را به الحاق غیرقانونی کریمیا بر خاک این کشور و حمایت از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین متهم می‌کنند. در خط مش جدید و خط مش قبلی آن که در سال 2010 میلادی تصویب شده بود، گفته شده که توسعه ناتو در این مناطق برای امنیت روسیه خطرناک است. تنش بین روسیه و ناتو بعد از اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این خط مش را در سال 2010 میلادی تصویب کرد، بالا گرفت. ولادیمیر پوتین گفته است که پیشبینی ناتو در ارتباط به استقرار قوا در کریمیا انگیزه اساسی الحاق این شبه جزیره در ماه مارچ از اوکراین به روسیه بود. روسیه به تکرار گفته است که مخالف پیوستن اوکراین به پیمان نظامی ناتو است و به طور رسمی خواهان تضمین شده که کیف به این پیمان نمی پیوندد. اما پارلمان اوکراین هفته گذشته با وضعیت منع بی‌طرفی اوکراین رای داد و یک جمعی از اقدامات را برای عضویت این کشور به ناتو تصویب نمود. این اقدام اوکراین از سوی روسیه غیر دوستانه خوانده شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، حالا هم دو صحبت داریم درباره شش جدید که مصادف است به روز تجاوز اتحاد شوروی وقت بر افغانستان. هرچند از این روز 35 سال سپری گریده، اما هنوز هم در برخی مناطق و ولایت افغانستان نشانی از جنگ باقی مانده که مردم را به یاد خاطرات تلخ آن زمان می‌اندازد. مجاهدین افغان نیز این روز را روز سیاه نامیده می‌گویند. نیروهای شوروی وقت صدمات بزرگ را در بخش‌های مختلف به افغانستان وارد کرد. کارشناسان افغان با انتقاد از سیاست نادرست حکومت‌های وقت می‌گویند یکی از عوامل عقب‌مانی و دربدری افغانستان سیاست‌های نادرست حکومت‌های وقت بوده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وقت از افغانستان 26 سال می گذرد، اما هنوز هم در برخی از مناطق این کشور نشانه از جنگ و بمباردمان این نیروها باقی مانده است. در جریان سالهایی که نیروهای شوروی وقت در افغانستان حضور داشتند، ده ها هزار افغان کشته و معلول شده و تعداد هم مجبور به ترک مناطقشان گردیدند. بسیاری از خانه ها، قریه ها، باغ ها و زراعت آتش زده شد و به مردم ضرر زیاد رسید. برخی از رهبران پیشین جهادی میگویند از روز ششم جدی که روز تجاوز نیروهای شوروی وقت بر افغانستان میباشد، باید برای همیش به مسابقه روز سیاه یاد شود. سید ساق گلانی، یکی از شخصیت‌های جهادی، در مورد زیان‌های وارد شده از سوی این نیروها به مردم افغانستان در صحبت با رادیو آزادی نظرش را این گونه مطرح کرد:
کلانترین صدمه‌ای که بر زراعت افغانستان رسید همو بود که مردم مهاجر شدند، تمام کانال‌ها و تمام جوی‌هایی که آبیاری زمین‌ها بود از بین رفت، معادن افغانستان استخراج نشد و اقتصاد افغانستان با تمام ضعف و بیچارگی خود باقی ماند. تجارت فقط اکتفا شد به اینی که تمام مال روسی باید از افغانستان بیاید و ملت نجیب افغانستان از دیگر مملکت‌ها دور بانه.
در روز ششم جدی، اولتر از همه قصر تاجبیک در کابل که عفیزالله امین رئیس جمهور سابق در آنجا اقامت داشت، مورد حملات توپ، تانک و تیاره‌های جنگی قرار گرفت. عفیزالله امین کشته شد و ببرک کارمل خود را به حیث رئیس جمهوری جدید افغانستان اعلام کرد.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی عفیزالله امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، به شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم.
شوروی ها و حکومت تحت حمایتشان به مجاهدین اشرار و اخوانیان خطاب می کردند و برای گرفتاری و کشتار آنها هر کاری را انجام می دادند. قریه گوگامانده که پایین تر از منطقه ماهی پر در مسیر جاده کابل جلال آباد قرار دارد، یکی از قریه هایی است که می توان هنوز هم نشانه از ویرانی و بمباردمان نیروهای شوروی وقت را در آن مشاهده کرد. گفته می شود در این قریه حدود 300 خانواده زندگی می کردند، اما حالا فقط 2 یا 3 خانواده در اینجا زندگی دارند. بقیه همه از اینجا مهاجر شده و خانه هایشان به حالت ویران باقی مانده است. شماری از باشندگان قریه گوگامنده خاطراتشان را از حملات نیروهای شوروی سابق بر این قریه این گونه قسم می کنند:
ما خپل په دې کې درسلو کسای بود له هله بیچارهګان و تړل ویوشتل.
3 نفر بود کې اینجا عروسی شان بود، امیر وسا کې امر را گرفتار کرد، سیار به سختی و را کشتن. با اوشتو کو زن و مرد و یک برابر بودن. بری ما می گفتن که اینجا اشرار است، اخوان است، این مردم اینجا زندگی تیر میکنه، شما به اون نان میتین. از این خاطر ما را اینجا امو قریه ما را بمبار میکردن، ما را میکشتن.
باشندگان این قریه میگویند تاثیرات جنگ از زمان نیروهای شوروی تا حال بالای زندگی و اقتصادشان اثر گذاشته و روزگاری خوشی ندارند. پشتای سرخ در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان یکی از مناطقی است که تصویر زنده از مبارزه مجاهدین با نیروهای شوروی وقت را بیان میکند. در این محل شمار زیادی از تانک ها و وسایل نیروهای شوروی سابق جمع آوری شده که به گفته مردم در زمان جنگ با مجاهدین تخریب گردیده است. پس از منطقه گوگامنده به سمت این محل که پشتای سرخ نامیده می شود حرکت کردیم. در مورد حملات نیروهای شوروی وقت بر این مناطق با سخنان چند تن از باشنده های این محل گوش می دهیم:
در هر قریه ایتور بی رحمان کار می کردن. یک روز در آشوبه شریف که اینها آمدن به تعداد 120 نفر را حلال کردن، مساجد و مکاتب بمبارد می کردن.
بسیار خاطره تلخ ما از پیش از یاد داشتیم، مگم یک میل کلاشینکوف یقلن که داشتیم، اما خداوند طرفدار ما بود که به یک میل کلاشینکوف اقلن 20-30 تانگ یک دفعه تخریب میشد.
در داخل مسجد ما یک روز موجه بودیم و تا آمد موریس مسجد ما را کلکن زد تا طبعا که موریس مسجد این را از بین بردن.
نزدیک به 150 هزار نیروی شوروی در سال 1358 وارد افغانستان گردید و سرانجام پس از 9 سال حضورشان در افغانستان در سال 1367 هجری شمسی در زمان حکومت دکتر نجیب الله آخرین رئیس جمهور حزب دموکراتیک خلق افغانستان مجبور به ترک این کشور گردیدند. پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله، حکومت های تحت رهبری صبغت الله مجددی، برهان الدین ربانی، ملا محمد عمر و حامد کرزی از حکومت های نارام در افغانستان خوانده شدند و حالا نیز در حکومت به رهبری اشرف غنی این نارامی ها به شدت ادامه دارد. انوسام افغان ها به سبب ناامنی ها کشته، معلول و یا هم مجبور به مهاجرت می شوند. شماری از کارشناسان سیاسی می گویند این نابسامانی ها دامنه همان آتشی است که در زمان تجاوز نیروهای شورای وقت افروخته شده و تا حال خاموش نگردیده است. این کارشناسان با انتقاد از سیاست های نادرست حکومت های وقت می گویند شماری از سیاستمداران افغان تحت تاثیر خارجی ها قرار گرفته و جفای بزرگ را به حق مردم و کشورشان کردند و باور آنان همین مسئله سبب شده است تا افغانستان نتواند باعث یک کشور مستقل پیشرفت نموده و با کشورهای همسایه و منطقه در عرصه های مختلف رقابت نماید. عبدالوکیل اتک یکی از این کارشناسان نظرش را این گونه مطرح می کند.
هر دفتر در هر جای یک مشاور روسی شیشته بودن و منشی حزبی شیشته بودن. شی از مشاوری احکام می گرفت و سر از او کار میکرد. به یک صورت و یک کار که خودشان طرح کنن نداشتن. حالا شما ببینین که چی بلایی است که در مردم افغانستان نازل نیست. کلگیش از جنایات روسا بودن و غلامایشان بودن که سر ما مردم آمدن.
مردم عام نیز میگویند حکومتی که به حمایت شوروی وقت شعارهایی را جهت فراهم نمودن خانه، نان و لباس برای مردم سر میداد، یکی را هم نتوانست عملی کند، بلکه برخلاف همه چیز را از آنان گرفت. مانند باشندگان قریه گوگامنده که امروز نه خانه دارند، نه نان و نه هم لباس برای پوشیدن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد، اما قبل از آن صحبت دیگری هم داریم درباره شش جدی سالگرد تجاوز شوروی به افغانستان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، 35 سال قبل از امروز در یک روز سه‌شنبه سرد زمستانی، قوای هوایی شوروی سابق با قوای زمینی آن که قبلا در کابل جابجا شده بود وارد عمل شده و حکومت حفیظالله امین را سرنگون ساختند. اشغال علنی افغانستان از همین روز آغاز شد. وزیر داخلی آن وقت فقیر محمد فقیر در صحبت با خبرگزاری آناتولیای ترکیه وقایع چشم دید آن روز را شرح نموده و گفته است که در آن روز او با حفیظالله امین و چندین جنرال یک جا بود. با گفته فقیر، حفیظالله امین قبلا خطر را حس کرده بود و به همین دلیل ارگ را ترک کرده و به تپه تاج بیک رفت که به وزارت دفاع نزدیک باشد. با گفته فقیر، در حدود ساعت 7 شام 27 دسامبر قوای شوروی یک بار فیر را شروع کردند. با گفته فقیر، قبل از رسیدن به کابل شوروی ها شبکه ارتباط کابل را قطع کرده بودند. سه دهه بعد از این مصیبت، روسیه بار دیگر می خواهد در موضوعات مربوط به افغانستان دخیل باشد، البته نه به شکل نظامی. شماره از تحلیلگران افغان می گویند غیر قابل انکار است که روسیه در بیش از یک دهه گذشته برای نفوذ سیاسیش در افغانستان کار نکرده باشد. اما آنان می گویند که این تلاش ها و نفوذ روسیه در افغانستان و سایر کشورهای منطقه به شکل نیست که محاسبه گردد. در این حال شماره از مسئولان حکومتی میگویند که در همین مدت زمان ده ها شرکت روسی در افغانستان در بخش‌های مختلف به فعالیت آغاز کردند. شرح بیشتر موضوع را از جمشید حبیب‌زاده میشنوید.
یک تعداد از تحلیلگران افغان میگویند با آنکه شکست اتحاد شوروی زمینه‌های نفوذ سیاسی روسیه در افغانستان را محدود کرد، اما این کشور هنوز هم عناصر نفوذی خود را در افغانستان و منطقه حفظ کرده است. نصرالله استانکزی، استاد حقوق در پوهنتون کابل، یکی از این تحلیلگران است که میگوید با آنکه حضور ناتو و آمریکا در بیش از 13 سال گذشته در افغانستان نقش روسیه را در منطقه تحت شعاع قرار داد، اما این کشور از علاقمندیش به نفوذ در افغانستان هرگز دست بر نداشته است.
نفوذ روس‌ها با سقوط اتحاد شوروی قابل عظیم نیست که آن بتانه محاسبه کنه و درکش کنه بتانه، اما به هیچ وجه انکار شده نمیتانه که روسیه در افغانستان و در منطقه ما حتما باید علاقمند به نفوذ باشه و برای از این ارتباط در 13 سال گذشته کار کرده باشه.
شماره از کارشناسان افغان میگویند موضع‌گیری های یک سال گذشته حامد کرزی، رئیس جمهور قبلی افغانستان، در برابر آمریکا نیز وابسته به حمایت های سیاسی روسیه از وی بوده است. با آنکه گفته می شود که حضور گسترده نظامی و اقتصادی ناتو و آمریکا در افغانستان نقش روسیه را در این کشور تحت تاثیر قرار داد، اما برخی از کارشناسان تاکید دارند که نیاز است تا رابطه افغانستان با روسیه گسترش یابد، اما باید در این زمینه از احتیاط کار گرفته شود. در این حال رئیس کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگن نیز گفته که تحکیم رابط افغانستان با روسیه به نفع دستگاه سیاسی و دیپلماسی کشور است. محمد ابراهیم شمس، معاون آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه در بیش از یک دهه گذشته در بخش‌های مختلف به خصوص انرژی حدود 35 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری کرده است.
در حدود تقریبا 40-41 شرکت روسی در افغانستان ثبت است که در بخش‌های خدمات، در بخش‌های مشاورت، خصوصا در بخش‌های ترمیم و خدمات در بندهای برق بزرگ، در موضوع انتقال و در خصوصا در عمومی در بخش انرژی که اینا از ظرفیت و توانمندی بیشتری مستفید هستند، اینا در این بخش‌ها سرمایه گذاری کردن.
معاون اداره آیسا همچنان گفت که نیاز است تا حکومت افغانستان روابط اقتصادیش را با روسیه بیشتر از این تقویت بخشد. این در حالی است که چند قبل مسئولان روسی از آمادگی برای همکاری با غرب در بخش‌های بازسازی بندهای برق، شبکه‌های برق‌رسانی و سایر تأسیساتی که از سوی شوروی سابق در افغانستان ساخته شده و در جریان جنگ‌ها ویران شده خبر دادند. همچنان گفته می‌شود که روسیه ابراز آمادگی کرده که در بخش فعالسازی دوباره فابریکه خانه‌سازی و ساخت میکرویان‌ها با افغانستان همکاری میکند. اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در نشست کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت گروهی از مردم افغانستان خواست تا بالای روسیه حساب کنند. آقای پوتین در تازه‌ترین حرفهایش همچنان از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت گروهی خواست که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان با این کشور همکاری کنند.
با بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان که این کار در حال تکمیل شدن هم است، امنیت تمامی منطقه متاثر می شود. اعضای کشورهای سازمان امنیت جمعی باید به تلاشهایشان جهت گسترش روابط با افغانستان ادامه دهند. گروه مسلح دولت اسلامی تلاش دارند تا برخی از ولایات افغانستان را داخل خلافت اسلامی بسازند. گروه افراطی توریستان هم می خواهند که فعالیت های خود را در آسیای میانه گسترش دهند.
روسیه از جمله کشورهایی است که در بیش از یک دهه گذشته با تهدیدات جدی از ناحیه قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان به آن کشور روبرو بوده است. برخی از کارشناسان افغان میگویند که روسیه به خاطر مهار همچون تهدیدات علاقمند همکاری با حکومت افغانستان شده است. گرچه برخی ها دلیل عدم تقویت رابط افغانستان با روسیه را در بیش از 13 سال گذشته حضور ناتو و آمریکا در این کشور خوانده اند، اما به تازگی کریستین جوکبسن، معاون قماندانی عمومی ایساف، بر رادیو آزادی گفت از هر کشوری که خواهان همکاری در بخش تامین امنیت افغانستان باشد استقبال می کنند.
روسیه یک کشور بزرگ است و همچنان علاقمند کشورهای آسیای میانه می باشد. ما به تمامی آنانی که می خواهند در بخش تامین امنیت افغانستان همکاری کنند خوش آمدید می گوییم و افغانستان همیشه در منطقه مطرح بوده است.
روسیه از جمله کشورهای قدرتمند جهان به شمار می آید که از نفوذ خاص در آسیای میانه برخوردار است و به باور کارشناسان افغان این کشور می تواند نقش عمده ای را در تامین امنیت و صلح و همچنان رشد اقتصادی افغانستان بازی کند. تا حالا به طور رسمی معلوم نیست که روسیه از چه نفوذ سیاسی در حکومت وحدت ملی افغانستان برخوردار است و این مسئله هم نامشخص می باشد که پس از آغاز ماموریت جدید ناتو تحت نام حمایت قاطع، افغانستان تحت چه شرایط با کشورهای منطقه به خصوص روسیه رابطش را برقرار خواهد کرد. اما تحلیلگران افغان و مردم عام تاکید دارند که با توجه به فعالیت‌های گذشته روسیه در بخش بازسازی افغانستان، برقراری رابط با همچون یک کشور قدرتمند جهان عاری از مفاد نخواهد بود، به شرط آن که در این زمینه از دقت و احتیاط کار گرفته شود.
روغتیا د ژوند شتمنی.
به هم د خبرونه په دویمه برخه کې ستاسو هرکلی کوم. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او توبرکلوز یا ټي بي ناروغي په اړه غږیږو. ډاکټر سمخ کل دي چې اوریدونکو ته ورشو که په دې برخه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې توبرکلوز تر ډیره په میرمنو کې زیات لیدل کیږي که په نارینه وو کې یا ماشومانو کې.
ټول هغه کسان چې تنفس کوي، یعنی د اول ورځ د ژوند تر اخر د عمر پورې کېدای شي مصاب شي، خو ډیر کسان چې مصاب شوي دي او موږ ارقام لرو نو هغه د 1550 کلو تر منځ، یعنی دا هغه سن ده چې خلک په دې سن کې کار کوي، د کور نفقه پیدا کوي، یعنی دا کاری سن تهدیدی ډیر. او بیا متاسفانه وایم چې نظر نور نړۍ ته چې په نورو نړیو کې په نارینه او ښځینه کې تقریبا مساوي ده، په افغانستان کې په دې تیر سو کلونو که چه مونگ دقیق ارقام طول کرده یعنی توبرکلوز یا د نری رنس د کنټرول ملی پروگرام لخوا چه کم ارقام را طول شوی در طول ولایتو سخه نو دو پا دری برخی مریضان یعنی په هر دری مریضانو که دو کسه زنانه ده او در دیر یا پا دیگل دیر تحقیقاتم شوی که وقتو انشالله پا دیگل با تاثر و غیگو خو اکثرا پا زنانه و که په افغانستان کې تقریبا 15% شپږ 15% او 18% دا سو کلونه چې موږ دقیق ارقام ټول کړی په زنانو کې زیات تقریبا زموږ سیړنه خدا او خود چې دقیق یو سیړنه او چې البته د جایکا یا د یو جاپاني موسسه سره په ګډه د نړۍ رزم پروګرام مخ کې وړ اکثرا دا کم عمر خويندې چې واده کیږي یعنی په کم عمر وخت کې چې واده کیږي دا مقاومت د وجود کمیږي چون نری رنس د مقاومت سره نږدې روابط لري نو بیا دا کسان زر په دې مرض اخته شوی و چې موږ دا پلټنه وکړه او هغه زنانه چې ډېر دا د اولادونو په اصطلاح زیات اولاد راوسته یا مثلا دا واټن د ولادتونو ترمنځ کم ده نو دا هم یو د دې علتو چې په دوی کې زیات پیدا شو او غیر له غینم کوم تحقیقات چې ښودل شوی په افغانستان کې که تاسو وګورئ دا زنانه اکثرا د مریضانو پرستاره وي په کورونو کې یعنی دوی زیات کار کوي د مریض سره په تماس وي کوم مریضان هم دوی سره او دا د کور کوم کارونه چې دي یعنی هغه کارونه چې هوا ده د منتن هوا د دوی د تنفس سبب کیږي دا هم دوی ورسره مواجه دي خو دغه علتونه چې ما تاسو ته ویل زیاتره دا د کم عمرو خویندو وادول او د ډیرو اولادونو راوړل او دا د واټن د دوو ولادتونو ترمنځ چې څومره کم و هغه کسان په دې مرض ډېر اخته شوي وو
ډېره زیاته مننه له زابل ولایت نه یو اورېدونکی لرو السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب څه دا دی چې زبر څه شي د خو بس ډېرم کنه دې د مینې شپې وخوا د وسته مره باندې وایو چې راشه د تبه مې سي ځګر وفا داسې نه کوي خو زارې یعنې ټوخمې کېږي
ټوخی سره
دا وایي چې موږ په هر ولایت کښې نمایندۀ لرو که دې ما ته هغه نندغه را وښایي چې موږ واخلو مرجع ورسره وو
تاسو ټوخی سره برغم لرئ ورور
و بلغم لرو بس هغه د چپی خوا دغه دردوم کوي بس
او مرکز روزګان کښې ژوند کوئ که کوم ولسوالۍ کښې
نه
ولسوالۍ وروره ګوره په هر ولسوالۍ کښې چې کوم ځای کښې ته ګورې دولتي کلینیکونه فعال دي چې للا الهم په ټول افغانستان کښې او په روزګان کښې هم شته او که احیانا داسې ناامن ولایتونو کښې چې ډېر جنګ شدت وکړي او هلته په هغه ولسوالۍ کښې کلینیک تړل شوی نو ته کولی شې بل ولسوالۍ ته چې در سره نږدې یا لږ ځان ته زحمت ورکړې د ولایت مرکز ته چې هلته شفاخانه ده فقط لاړ شه د خپل د ټوخی سره چې کوم مواد سګونه خارجیږي یا بلغم په نامه دا معاینه که انشاءالله بیخي په اطمینان زه هلته زه مطمئن یم په د اروزګان ولایت په مرکز کې کیدای شي تاسو ولسوالۍ کې مطلق معلومات لرم خو په ټول ولسوالۍ کې په ټول افغانستان کې ورور موږ 1200 مرکزونه لرو چې وړیا تشخیص او تداوي کوي او په ټولو ولسوالیو کې په اطمینان سره دوام شته او دغه معاینات چې په د توبرکلوز یا نری رنس هغه اصلي تشخیص پې کیږي یعنې د مایکروسکوپ واسطه هغه هم شته خو بیا هم دا د تاسو ولسوالۍ داسې مشخص نه شم ویلی که احیانا کلینیک بند دي او که کلینیک یې هېڅ ځای ته مزه خپل ولسوالۍ ته ورشه دا ټول ترینینګ اخیستی د ټول خلک په دې موضوع پوهیږي ته چې ور نږدې ورشي که بیا کلینیک نه و نو یو دا ترینکوټ پورې ځان ورسوه شفاخانه کې دا معاینات مکمل کیږي دوا مکمل شته که خدای مکړه په دې مرض اخته وي ټول شیان مفته ده یعنی مجاني ده یو روپۍ مصرف غیر له کرایه نه در باندې نه راځي
مهرباني وکړئ السلام علیکم
خور جان تاسو ته ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم په دې هیله یم چې راته روغ جوړ دی پکتیاوال یم د پکتیا
څخه علیکم السلام پکتیاوال صاحب مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب ته مې دا سوال ده که چېرې په ناروغي باندې څوک اخته وي مور امیدواره هغه په دا ناروغي باندې اخته وي راتلونکی ماشوم ته دې ته مرض جوړېږي که نه او ډاکټر صاحب زموږ د پښتنو په سیمو کښې په دا مرض باندې شرمېږي او عامه پوهاوی ته څومره ضرورت دی چې دولت او امامان خلک
ډیر مننه پکتیاوال صاحب، ډیر ښه نقطې ته د اشاره وکړ. او دغه مرض د پخوا رئیس البته په افغانستان کې دا رایجو که زمونږ کوم خویندې په دې مرض اخته کېده نو هغه به میړه نه پاتې وه، که کوم ورور په دې مرض اخته و هغه به د ښځې نه پاتې کېده. خو زه تاسو ته په ډېر اطمینان وایم، کوم مریضان چې په نری رنځ اخته وي او خپل تداوي دوایي پوره هغه په اندازه واخلي، نور نو دا مریض نه ده. او یو ډېر ښه خبره دا ده چې دا نری رنځ ټول مرضونه د الله له جانبه ده، چې دا د شرم ننګ خبر نشته. او کوم لاره چې تاسو ویلې دا خبره وروره واقعیت ده، چې یو د هغه تا د پیشنهاد په اساس زه خپله شخصا د پکتیا ولایت د ګردیز په ښار کې په ستامه کې ما ملای امامانو ته یو ورځنی ورکشاپ دایر کړی او سی پرسونل ته مې هم دایر کړی، حتی معلمینو ته. موږ په دې کوشش یو چې دا د آګاهۍ سطح جګ لاړ شي او دغه شرم ننګ او هر چې د نری رنځ په مقابل کې ده دا باید له منځه لاړ شي. ولې دا مرض عادي مرض ده، لکه یو عادي مرض نه چې یو سړی جوړیږي ملاریا نه مورقی نه، د هغوی نه هم دا عادي ده. صرف موږ په دې وایو چې دا خطرناکه مرض ده چې ساري ده، یو د بل نه دا مرض زر یو بل ته انتقالیږي. نو په دې خاطر کنه سل په سله د تداوی وړ، سل په سله د وقایع وړ، او هیڅ د ننګ شرم په کې ځای نشته. لله الحمد چې موږ په ډیرو ولایتو کې دا کوشش کړی. او دغه د مدوات اوس چې زه تاسو سره دا غږیږم، یو علت همدا ده چې موږ غواړو یعنی په هر شکل چې په ډیرو راډیوګانو تلویزیونو کې موږ کوشش کوو چې په تماس شو چې دغه خلک د پوهاوی لوړ لاړ شي او د دې مرض په مقابل کې شرم نه وي. یو علت چې ښځو کې همدا د شرم خبره ده چې خلک پټوي چې زما سیاسره دا مرض لري یا کوم بل څوک. نو په دې خاطر دوستانو ته زما دا پیام ده چې دا ډیر عادي مرض ده، البته خطرناکې په دې بولو چې اوږده تداوي لري او ډیر خلک نیسي، اما چون سل په سله تداوي کېږي، ډیر زر تداوي کېږي، ښه تداوي کېږي. فعلا په افغانستان کې موږ د 1200 مرکزونو شاوخوا په ټول افغانستان کې مرکزونه لرو چې هغه دواوي ورکوي دوستانو چې په بازار کې نه پیدا کېږي. دا پاکستاني دواوي چې ټولې بدلې دي، د دې نه سل چنده کیفیت لوړ ده. کومکي دوا ده او مجاني دوا ده. دوستانو ته زما هم دا هیله ده چې دا کومک ملایان هم وکړي، معلمین هم وکړي، چې څوک ټوخی لري د دوه اونۍ څخه زیات ټوخیږي او بلغم لري، نږدې روغتیايي مرکز ته، د خپل کور نږدې روغتیايي مرکز ته ورشي. او که دا مرض دوا د واخلي مکمل سل په سله علاج کیږي. او د عمر په کله ما مخکې درته ویل چې هغه په ټولو سنونو کې لیدل کېږي، خو د 1550 تر منځ ډېر واقعات لیدل شوی دی.
بلې، محمد نعیم له هرات ولایت، السلام علیکم. محمد دبی خان مهرباني وکړئ. علیکم سلام.
ما عمر و تقریبا څلوېښتو کالو تر منځ دی، او زما هډونه درکي مثلا دا د ملا شي غدا مې درکي، نور سوخی و شی نه لرم، او زما د معدې سزا بندي. نو زما په ډاکټر صاحب څه دا ده چې مخصوص خو به تبرکلوز یا په نري نار نه یم اخته.
لنډ نه یې ورور، نه نه، مطمئن اوسه نه.
ډېر مننه خو جانه تاته او د کټ څخه سلامونه کوم. زما پوښتنه د همدې تبرکلوز څه ورته ده، تقریبا موږ یو مریض لرو د هډوکي تبرکلوز.
نه ورور، د دې تشخیص د هډوکو هماغه ځای نه مواد اخیستل کېږي، تشخیص کېږي او یو متخصص د هډوکو سره مشوره وکړه بیا تداوی کېږي. که چیرې په دې کوم هډوکی ډاکټر تشخیص کړ چې دا نری رنځ د هډوکو نری رنځ لري دا سړی، نو بیا درته دوایي ټول شیان مجاني ده. بیا هم همدا دوا ده چې د سږي په توبرکلوز کې ته استفاده کېږي. نور د بلغم که چیرې ټوخی او بلغم ولري، کېدای شي یو سړی په د هډوکو او د نه په توبرکلوز په ګډه سره اخته وي، نو بیا هغه بلغم که بلغم لري بلغم معنی که نه لري بیا هغه ځای نه مواد اخلي معنی کیږي، تشخیص قطعي تشخیص کیږي.
بلې، زیور رحمان له کونړ ولایت نه، السلام علیکم.
السلام علیکم صفی خوري.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زما سم نه ده چې زما زوی ده چې دوه کال عمر لري او دی ویني تاسو مله وکړو هغه معجزه سوي ولا شي دا تی بي تکلیف شي دا لري، مطلب کم د سینې تکلیف او ټوخی مخه او بلغم هیڅ قسم اثرات نه وو. د وینې ټیسټ ولا وکړو، یوازې د وینې ټیسټ خاطر مې هغې وویل چې دا د ټی بي دغه لري. بیا دوه درې میاشتې ما هغه ریپاپینې شو دا شربت یې به ولا ورکولې، خو بېرته هم د دوه درې میاشتو نه وروسته مې دغه دوایي په پرېغوستله، اوس ښه روغ جوړ لی ډاکټر صاحب. په دې خاطر مې یو مشوره.
دوست داغه د وین د ټیسټ واسطه د نریرنس هغه کومره په ټیسټونه دي دا ټول غلط دي چې هم دې رادیو آشنا د برخې د آشنا د تلویزیون لخوازه او شپه ملمه او د امریکانم یو سوغه کېده او د هندستانم دا کار په هندستان کې شو او دا مونږ رد کړ وروره د وینې دغه ټیسټ واسطه د نریرنس مریضان نه معلومیږي چا چې کړی غلط کاری کړی او دغه ریفامپینه چې دا شیان چې ګوري په نورو مکروبونو هم تاثیر لري کېدای شي کوم بل مکروب یا غلط سم شوی دا مقصد مطمئن اوسه د ماشومانو نریرنس بیا نور د سیکریټریا ولري چې د ماشومانو ډاکترانو په پیګه د توبرکلوز ډاکترانو یعنی دا کوم کس چې بیا واز د وینې په ټس باندې اکتفا کوي یو مریض ته وایي چې دا نریرنس دا مطلق غلط د کار ډاکټر دا کار کوي دا خلاف د طبابت د اصول څخه دی او خلاف د علم د اصول څخه دی
سفی الله خان زابل ولایت نه السلام علیکم
کچیر تا دوا منظم د ډاکټر د هدایت مطابق او کوم اندازه چې ډاکټر صاحب درته توصیه کړی خوړلې نو زه درته اطمینان ورکوم توبرکلوز نه خلاصې اما پاتې شو دا کوم چې تا ویل ضعیف یم او په اصطلاح سست دا خو د توبرکلوز د اعراض او علایمو له جملې څخه یو دا سستي او بې سیاه ده نو یې مونږ خویندو ورونو فامیلو ته دا یو پیام هم همداده چې په هر کور کې چې د نریرنس کوم مریضي هغه د خوراک توجه ورته ډېر وشي دا ډېر زیات رول لري که چیرې په یو کور کې یو مریض نو دا نور دوستان دې ورسره مرسته وکړي ښه شیان ښه خوراک ښه میوجات یعنی بېله کوم پرهیزه هر نوع مواد ورته ورکړي خو ښه ښه شیان یعنی
مثلا له کوم خوړو نه باید تر ډېره استفاده وکړي
مونږ سوسو ځلې دا پیغام ورکړی د راډیو تلویزیونونو له لارې چې ټول خوراک څه چې د دوی په وس کې دي که چیرې مثلا ښه خوراک باب ټول پیژنئ چې مثلا غوښه ده مایی ده یا مثلا دا هګۍ ده شیدې ده ټول نو یعنی هیڅ نو خوراکي بندیز په دې مریضانو نشته که چیرې ډېر عادي خلک مې بیچاره خلک که دوه مڼې په یو کور کې وي نو باید همغه دواړه د نریرنس مریض ته ورکړي او خپله دا جوړ کسان که ونه خوري هم سباک نه لري
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسې ویلې مخکې چې دا مهال د افغانستان په بېلابېلو برخو کې تقریبا 3000 کسان په نریرنس باندې اخته دي ستاسې له نظره د عمده علت څه دی آیا ککړه هوا که نور څه علتونه لري
تقریبا د 3000 که شوه د تداوی لاندې د س احتمال مونږ په اصطلاح د نړیوالو په همکاري د س احتمال کو سی سازمان د جهان دا وایي چې 15000 کسان به په افغانستان کې اوس په دې مرز اخته یې په هر کال کې نوې پیښې رامنځته کیږي خو دا ککړه هوا هم یو اندازه رول لري یعنی د دې عمل خو میکروبي عمل ده چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې مایکوبکټیریم توبرکلوس نومیږي او بکتریا ده خو د کړه هوا کې په دې لمناکو ځایو کې په بعضې ځایونو کې چې د لمر ته مخامخ نی دا مکروب ډېر ژوند کولی شي چون دا مریضان ډېر دي او ټوخیو دا د پستر تنفس لاره د انتقالیږي نو هیڅوک نشي کولای چې د دې مرض څخه ځان وساتي یعنی په دې کېدای شي اوسوک ټوخیو کې مسجد کې په منځه ولاړي په یو فاتحه کې په یو لوی تالار کې نو دا ډېر زر انتقالیږي یعنی په دې معنا چې دا مرض نه ده زیات شوی خو د پخوانه زیاتو اوس فعالیت د دې په مقابل کې زیات شوی د زیات کشفیږي او یو علت دې چې دا زیات کشفیږي د دې معنا دا ده چې یعنی ښه فعالیت په مخ کې روان ده او په ټول افغانستان کې کوشش ده چې مریضان زر تشخیص شي او زر تداوی شي دغه چینل د انتقال قطع شي
ډاکټر صاحب د خبرونې هم وسته شېبې دي یو شمېر خلک تر ټولو زیات اندېښنه د توبرکلوز د نویو ډولونو په اړه لري چې په تیرو څو کلونو کې ویل کېږي چې د توبرکلوز یو نوی ډول مخ په ډېرېدو دی چې عادي درمل ورباندې تاثیر نه لري
نریرنس دوستانو په دوه ډوله دي یو هغه نریرنس چې سږي او بل د سږي نه د باندې نور وجود اعضاوې لکه رحم شو لکه کلمې شو لکه پښتورګي لکه دماغ لکه یعنی د وجود په هر ځای کې دا مکروب چې هلته توضو کې نو دا کېدای شي دماغ ځای مرض منځته راوړي او دا خور چې دا ډېر معقوله پوښتنه یې وکړ اوس کوم مریضان چې تداوی لاندې دي که دوا پوره وانخلي یا په خپل مکمل اندازه یا هغه کوم وخت زمان چې ورته تعین شوی چې تر دې حد یعنې شپږ میاشتې پوره دوا وانخلي دا نو یو بل ډول نه نه ده دا مریضان مقاوم رقم تا اوریان دغه میکروب مقاومت پیدا کوي، بیا د عادی دوا په تاثیر نه کوي، او هغه بیا نو ډیر خطرناک حالت چې مونږ او تاسو د وسنۍ دولت د قدرت نم لوړ ده، یعنی دا نشي کولای هغه بیا اتلسونه تر سلیروش میاشتو پورې د وای غوړي هغه ته مونږ په طبیل از ام ڈی آر مریضان، یعنی د دوا په مقابل کې مقاوم مریضان چې دغه دوا په هیڅ تاثیر نه کوي، حتی هغه ام ڈی آر مریضان هم چې په نورو هیوادونو کې اوس تداوی او سندازه شونه ده چې اتلسونه تر سلیروش میاشتو پورې، یعنی دوه کاله تقریبا تداوی غوړي، امغه دغه په مقابل کې نور یو قسم پیدا شوی ده چې هغه ته ایکس ڈی آر د تبابت له نظر چې هغه نو د ام ڈی آر هغه بل ډول ده، یعنی دوستانو ته زما پیغام دا ده چې څو نظر کولای شي که څوک ټوخی کوي په کلي کور همسایه هر ځای کې چې نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي چې زر تشخیص شي، او په دې د مونږ او تاسو یو ښه متل لرو چې د لاس غوټه په اصطلاح غاښ ته ونه رسیږي، یعنی هغه ډول چې خور ورته اشاره وکړ دا واقعا خطرناک حالت ده چې زمونږ او تاسو د هغه اقتصادي توان هم برده، او کوم تداوی موده یې چې کېږي د مریضانو کوم په اصطلاح هغه برداشت د مریضانو د قدرت نموزی، اوس بعضې مریضان مونږ لرو شفاخانه هم جوړ شوی ده، دا مریضان تداوی لنده چې څو میاشتې بستر شي مریض بیا تختی یا نور امراضو ته په اصطلاح ډېر خلق په تنګیږي، تا ډپرشن ته داخلیږي، نو په دې خاطر دا ډېر ښه معقوله خبره ده چې ټول مریضان باید په ابتدایي شکل تداوی شي چې زر هغه خپل دوا منظم مکمله توګه واخلي، د دې مرض نه په اصطلاح خلاصی مومي. او زما آخري پیغام دا ده ټول هغه کسان چې د دوه اونیو څخه زیاتې مودې لپاره بلغم لرونکی ټوخی ولري نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو په وړیا توګه د دوی دغه بلغم معاینه شي، که په نری رنځخته یي نو وړیا توګه تداوی شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا مننه کوو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب نورقا زاهد نه چې په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل معلومات ورکړل. نو د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې